سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونه پیلو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا پنجشنبه په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبلیو اف پی وایي د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو خلکو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د راپریوتو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسي روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیز هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسي روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیه نه شي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی اریستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. تاسو راوسی قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو ټلویزیونونو بندیز غندلای دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه شو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیري کمې کړې وي.
اروپایي ټولنې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله پر طالبانو انتقاد کړی او د میدان وردګو خلک وایي چې د صحي مرکزونو له کمښت سره مخامخ دي.
څلور سواد ته 15 سواد ته شمارې تبدیل شوي دي. اوس دیله 2 سواد هم نه دي کتل شوي ځکه د پرسونالو کم دی. تیار
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مراکشان د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزول لمړی موضوع ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو ټلویزیونونو د خبرونو بندول غندلی دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې ور بللي. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلی رسنیو مسئولانو د معلوماتو لمخې د شنبه په ورځ طالبانو د دوی د تصویري خپرونو د خپرېدو مخنیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونه په ډېرېدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونې چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوي امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکال افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خبرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولې نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنه کړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت تر اوسه باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات لري، غوښتنې لري، له هغه سره برابر نشرات وسي.
طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشي شوی د عملي کېدو وړ دی. که سم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنې لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. د طالبانو لخوا د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپلې راتلونکې په اړه اندېښمنې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اوم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ له دوو چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید ارمان لري چې زموږ مکتبونه د زر تر زره د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ روډې ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یوازې د کوونکې مدینه وای
مکتبای ما چند روز از شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکې رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا مارا نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم ډاکټرې څارنوالې انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو شکایت چې وایي ولې طالبان ښوونځیو ته نه پرېږدي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښوونځیو د تړلو له پرېکړې لاس په سر نه شي نو له نړۍ سره به یې د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پرېکړه چې له یو میلیون زیاتې نجونې یې له زده کړو بې برخې کړي دي د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
سمیا په بادغیس کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي د شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوي د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یوه افغانه نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان انجلی دا وړتیا لري چې ان ولسمشر سي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښځینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په هرات ولایت کې یوه ښوونکي چې یولسم او دولسم ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غداد ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي او دا ډېر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پرېکړې تازه د اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه د طالبانو دا پرېکړه غندلې او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پرېکړه لغوه نه کړي د نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستان یې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هېڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجیه شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پرېکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پرېکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یوه ټول ګډون او مسؤول حکومت په جوړېدو حاصلېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو ښوونځي به پرانیزي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو دوی ته خپلو دفترونو ته د تلو اجازه ورنکړه. دوی ادعا کوي چې محتسبینو ګواښ ورته وکړ چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د موضوع په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره هم خبرې شوې.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او معدن او پټرولیم وزارت یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت د غړو له لورې موږ ته نن څه کې اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمې کړې وي او دوی دلیل همدا و خودو تر څو موږ ګیری نوې پریخي دفتر ته داخلېدو اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکوونکي هم چې نه غواړي نمونه خپاره شي دا کوي چې د سه شنبې په سهار خپلو دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوي. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو له لورې ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدې ګیری پرېږدي. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو له لوري په دې خاطر دندو ته نو پرېښودل شوي چې اوږدې ګیرې نه درلودې. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هم مني چې کارکوونکي یو شمېر وزارتونو ته ورغلي، خو وایي دولتي کارکوونکي له دندو نه دي راګرځول شوي بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو میاشت وړاندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلی و چې کومې ښځینه کارمندانې اداره ته راځي هغوی باید په حجاب کې وي، او کوم نارینه چې راځي د هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوي چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو، خو ځینې داسې کارمندان وو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی، نو هغوی د توسیع لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خاغلی مهاجر وویل نن هم د دوی محتسبین ځینو دولتي ادارو ته تللي او دولتي کارکوونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصیه کړې. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې کیات کسان د دوی سپارښتنې ونه مني له کوم برخلیک سره به مخ شي وویل لای پاړه پریکړه نه ده شوې. دا په تیرو وروستیو څو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې چمتو دی خپله بې طرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې تر اوسه هم پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپل مخامخ خبرې پیل کړي. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نه و بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغه تازه مذاکرو کې به لومړی توبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځکنې بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یک شنبې د شپې نه وخته په خپل وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي، خو روسیې لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره هم ستاسو کوربنه وي، خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د وشو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ولایت له 500 کلبونو څخه 116 دیش ورزشکارانو په ګډون د وشو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې پیل شوې د وشو منتخبې لوبډلې لپاره د څلور څلوېښت غوره څیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې ورزشکارانو په 12 بیلابیلو وزنونو کې په خپلو کې سیالۍ وکړې. په هرات ولایت کې درستمی په نوم د محلي غیږنیونې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي درستمی غیږنیونې په یادو سیالیو کې 500 غیږنیونکو له کندهار او 500 غیږنیونکو هم له هرات ولایت څخه ګډون کړی و. د غیږنیونې یادې سیالۍ د هرات او کندهار ولایتونو ترمنځ مساوي پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو هدف د کندهار او هرات ولایتونو د غیږنیونکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کېدل او درستمی غیږنیونې دودېدل بلل شوې. او د فوټبال په ډګر کې د فوټبال نړیوال جام د 12 لوبډلو په ترکیب کې د ورګړي دوه لپاره سیالي پیل شوې. تر اوسه 19 لوبډلو د قطر په قربتوب د فوټبال نړیوال جام د 22 پړاو سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی، خو 12 نورو لوبډلو د غوره کېدو لپاره اوس سیالي پیل شوې. تر دې دمه ډنمارک، برازیل، فرانسې، بلجیم، کرواسیا، اسپانیا، سربستان، انګلیس، سویس، هالند، ارجنټاین، ایران، جنوبی کوریا، جاپان، سعودي عربستان، اکوادور او کاناډا د قطر په نړیوال جام سیالیو کې د لوبیدو جواز ترلاسه کړی. د فوټبال نړیوال جام سیالي چې هر ځل په اوړي کې ترسره کیږي، دا ځل په کوربه هیواد قطر کې د هوا د ګرمۍ له امله په ژمي کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. دې برخې ته مزمل علي بشیر هرکلی کوم. پام وکړئ، د خبرونې لومړی راپور ته د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هره ورځ له 600 زیات ناروغان مراجعه ورته کوي، خو د روغتیا پالانو د کمښت له کبله یوازې د شاوخوا 200 ناروغانو درملنه پکښې کیږي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناست دي څو خپله درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډېر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دی خپل ناروغه مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړی، خو بیا یې هم د خپلې ناروغې مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه ګڼ نفوس او لویه ولسوالۍ څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بستریزه روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجد پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاطو سوانه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو، مګر د پرسونل کمښت دی. د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400، یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شوي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنګین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید دی. وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومته غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې یې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړې او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
اویا فیصده د موږ کوم ارقام سره اخیستي، اویا فیصده زنانه مریض دی. شل تر 15 فیصده پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 لس 15 حتی تر شلو پورې ولادتونه کې په دې شپنه
د میاشتې تقریبا شپته اویا عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه څه دي چې په مریض او شپخانه پورې بل کشیر مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تېر دی چې روزانه موږ د دې شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی تصادف شوی تصادم شوی بل زړه ناچو د مواد هلته تنو شته دي ورځ شاهد هره ورځ موږ د دې شاهد یو چې هلته ناچو د مواد چاودنه کوي او یو ماشوم سترګې او لاس بیمایب کړي وي نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي مریض مانه خپل حق غواړي نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضرب طولبانونه زر سپمینه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو دا مانه چې شپخانه باید مریض د بستر په اندازه ورته ورکړل شي
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو د ویلو دی چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د دې ښار ځینې تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول سوې، خو ځینې اوس د نړېدو له تهدید سره مخامخ دي، چې یوه یې د غزنی د تاریخي بالاحصار 4.4 برجونه دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 4.4 برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوه لګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي، کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وه سوې.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له غوښ پوږ دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 4.4 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړې وه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
په ورستۍ برخه کې ازادي رادیو ته ستاسو استول سوي پیغامونه خبرو.
د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کې یم. د هغه طالبانو چې کوم ښوونځي تړلی دي، د هغه د ښکاري د خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغه ونه پېژني، نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې، نو زموږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. هیله مو دا ده چې د نجونو او هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي.
د زلمند د والی صاحب محترمه څخه زه هیله کوم چې دغه معاملینو سره د دې اخترو د روژې په مبارک په ورځو پورې دوی د دغه موسساتو توجه راواړئ چې دغو سره یو ویندلایي کومه ثواب د دم پکښې کړي چې دا روژه مبارکه راغله. په تېره بیا چې دغه د معرف مامورین ډېر لیدلي دي، دا ملازمین دا روژه په برابر باندې یو شی کومک سره وچو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. له اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته پارچې راکړي چې موږ د سختې اقتصادي مشکل سره مخ یو. دا پارچې چې په نورو ولایتونو کې شروع شوي دي په کندهار کې نه دي شروع شوي. هیله ده چې دا پارچې ژر تر ژره د مرستې شروع شي.
زابل ولایت درغنه د سولي څخه خبر کوم. کوم دا مسیس را دي دا ټول غلطي دي. هر څوک سوای ټول درواغ وایي. ما دې په خدای قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شيږي. نو پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قران د مسیران څخه دا پیغام ورسیږي چې دا کوم شخص هم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موځي. وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نمازګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او همدارس اساسي او بشري حقوق خبرېږي. خو دا شی به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یو خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده، د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی وای چې د افغانستان په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې پروانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګرانګ درالویدو لکبل درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د امیر روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ رادیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلی کې شوې ده. د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یوه میرمن ده. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسي روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسي روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پېښ شي. خو زیاته یې کړه چې روسیه نشي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شوي راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار